سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لس بجو شي د مسله سومه ورځ خبرونه درته حمله رخص خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیواد یې ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلي روبیو تېره شپه شپږم د سلباغي ناوخته په خپل اکس پاڼې کې ولیکل چې مام دا اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولي دي. که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړپوړو تل مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو. شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړی کړی و. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې بغړې خان محمد د خوشې کولو په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنې په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګلزمن او محمد شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان یو اصل امریکایي محمود شاه حبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې ورځ د سلواغې په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د یو شمېر طالبانو د مشرانو چې له ډلې یې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. خود طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار د افغانستان پلازمینې کابل ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلباغي باما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلي. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي عراقچی سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هیواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزئیات ورنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې عراقچی به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال د د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالۍ په اړه خبرې وکړي. د نورو هیوادونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سو هیوادونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې منلی دي. وروستی خبر هم دا چې د ریټرز خبر له مخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې هغه امر لغوه کړی چې اسرائیل ته درانه بمونه نه لیږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته وویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته رسیدو په لاره کې دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لای د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورست تر بلې په ترخی دودی. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالی شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي. د بحث لپاره ل لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، ک لمړی ل تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینه فاصله درلود، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود او په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضررنه زه خپلم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره، هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چې هغې کې ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصا هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زم دغه درازم د ولې میویل چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پریدی صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که موږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دي هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتي، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لږی وګدي شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه په خپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو ته دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غونډې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجه اسن اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که، زما اوخی د پېښور نه اوچت که، او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کالو 2004م. نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زر تاسو پښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، کنه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دې سره دا عمل وشو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی په دې دغه کې، ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یې یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې خاص یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او د طبي مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویلې زه ملا برادر ګورم، هغه بهانې وکړلې، ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرې نخوده. په اخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړې چې ماته لرې نه وخې چې ژوندی خدای که نه، دا جو درته خو یو خایا نو چې کله ارترا وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوسته صلاح الدین وکته صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوند دی نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوند دی اوس کار وکړي چې راوي باسو نو دا د دوی د چنګال نه امریکایان راويست او دا قطر ته لاړه د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانه کړې وي الته د دې خبره پخې شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولې گل شو دو قطر ته او الته دا خبرې نور پخې شولې د دې ترمن چې موږ به دا نظام تغیرېږي او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوې و چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نوځي خو استخباراتي او ډیپلوماټیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګيږي دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شایان دي چې تاسو ته وایم
مننه فاطمی صاحب د دا داعش مسلې تاسو اشاره وکړه د ته بیا هم راځو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان دایښ حملاتړ کوي او دغه سید سنچتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویلي چې پاکستان کې سره دایښ شتون نه لري نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري
خو خو نه ویل چې
بالکل همدغه ته زراتلم چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلي بڼه باندې د سېنات سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل و چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارولیو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې تاو تاریخوال هغه ته لمن و هي هغه ته لمن و هي او به مونږه دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي د کورم کې زمونږ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغه نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدونو ذمہاري دی هغه ستاسو سیاسي د جماعت الاسلام او فجرمان ډله چې دا پاغي معنی بریچ شو او پاغي کې سباند یو سل دوه دیش کسان وجل شو نو هغه ذمہاري هم دای شغ استوا دغه سی بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغي بریچ شو پاغي کې لزونه کسان وجل شو دغه سی بیا چې کوم غیر مسلمان دی زیاتره په یکتوت کې په بډابېره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سکانو د وجنې ذمہاري هغه هم داعش منلې دي به که تاسو ګوري نو په 2019 کې تاسو یا چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا ک د دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخ کې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ماده دی د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کته نه غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہاري داعش هغه سیده بیا غوی دا خبري هم کړی دی چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دی دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی ترغلي دي طریقې د طریقې باندې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو به دغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسؤلیت مخیسته ده. څنګه دا بل داعش ته دا بل ده او څه فکر کوي؟
شیبر صاحب مخکې دې نه څه پوښتنه ځواب ورکوم. زه غواړم هغه مخکنه بحث می تکمیل کوم او لنډه کې تکمیل کوم.
مهرباني.
چې ځکه تاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکای ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وقصد د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی، او امریکا خپل ته وخویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوه معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي، نو امریکای په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او د فکر وکړ چې دا کار به عملی شي او غنی به همدلته پات شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو، او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغې، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځمه د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ولکېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زې پزیشو، اما هغه وخت کې د پاکستان د سوری لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د امریکا کامیاب شول، سوریه لاس کې ولویدل، او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولویږي. خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول، د بمبارد کړل، کله چې د کامل د منځ ته امریکایانو زرد دا ویسل راي وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی، اسیمه نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به وسپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا چې دا الته پټنزیلری او دا دغه لري د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک، او شیعاګان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وکړه داعش وکړه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود د یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوې دي، په شیعاګانو باندې شوې دي، او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ساده. که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعیت وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو هم درس د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي، حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژل دي، خپل وژل دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوزی نه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فرض مې سه بو بخي تاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رمستکیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه‌کاری ته غاړه نه دی، که پرسکه پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي، هغه وجني پاکستان
خو له سم راځي زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم، لکه زره خدا لکه وخت به زه پیګم کم دی، خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي. چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښتي دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی. چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتي دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زري قوه دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام. ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو؟ ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد یې لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1950 کې دا واقع شوې وه او دا باید بند شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1950 کې شوې کار وخت شوې دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه نږدې دم کړی و، په د صدراعظم په تیاره کې کېناست، تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مننه فاطمی صاحب.
یو دقیقه د تخار مسله دی جواب کړه. نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپله پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مه ځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ته ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنت چې د داعش غړي و زه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي. دوی ماته په خپل بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی، یو د کابل او یو د مزارو، او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل کې څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي، هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول. نفر چې راغلل چې کابل ته ورسی بیا ما ورته معلوموس ما ته قصه وکړه. هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د بدایوي پیښور ته راوړل. د دوړو د بیسونو قصه راته کوي، دلته بیسونه دي، دایشان تربیکیږي، ټریننګ کیږي، ویل موټر اماغه دی، موټر سایکل اماغه دی، بریګیډر اماغه، بریګیډر سعید دی، اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی، کار اماغوی کوي، صرف لونګی والا مبدل شوی په نکټایی والا باندې او په لباسی بدل شوی دی. پخوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوو کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ما ته ویلي دي چې دوی هلته نیول شوي، وړل شوي او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دغه خبر وکړه چې په دا پاکستان کې روزل شوی، که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیال دی، ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نومې دی، هغه د هندوستان ده، انګلیش باندې خبرې کوي. ابله دا هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلی یم او واقعي زما شناختې کارډ او هېڅ راسره نه و، زه هم داسې رالم په افغانستان ده بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسله والو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200، زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه، نو په هغې کې د ترکی خلک شته. دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کومه سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل زه څو ورځې مخکې اپرا صاحب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی اوس، د هغوی سره یو مرکه ونه، په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي ځکه چې دا خوصل د داعش او د القاعده او دغه مشران نشي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کوي پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی راتلونکي دغه سیمه لپاره
مانه د دې خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخته شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کی مګم د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کی او دغه مهاجرین راوستل شروع کی خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دی چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد د اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل د شې ساتي د فشار د دغه په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چیلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کوم موجود دغه لیس کې نه دی اغه په دې قیمت پرځخ کوي اغه دې راوړل نيسي زوري راليګي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نه مهاجرین راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب امدادا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې د دوړو هیوادونو ترمن سره شکاري خراب سیوی دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپانه ډان ټي وی سره نو په هغه کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان ته مواچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل تک به د هند غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونو شلول او دا ټول خبرې وشولې خوداغي سرچپه کارو شو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوس کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان او چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پاره کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاروي وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځ ته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وای چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغې وساتي او دا غیخه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرچ وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاذ یې د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې دا غي او غټه وجه دام د چیلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په استابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نشي
البته روسي راپور نه خوانده دي چې هند ډیر نږدې
شي
د بحث په اخر کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2025 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بورانش
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ بدیر قوی شي دی افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم کی ویم نسی او دا به د خپل په خوا هم نه دا به پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزی ویني سی لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي او دی خبره ته اشاره تانا ملیحه لودی نه دا کړی چې وسمل مولدی خبره ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیران هم او په لندن کې ملیحه لودی سفیر و د دواړو دا ویل چې دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي په د باندې کافی کار شوی دی ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي
چې په بس کې مو برخه را سره وخت مومنت صاحب له تاسو مننه کوم لیدونکو اوریدونکو هم منندوی هم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځنګړي و مې ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینه هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربه توپ 2000 انسانانو روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو پیښو د سر ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي. مولا هبت الله او قاضي الخزات زکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کوله اند کړی، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دی باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وايي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنې.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت پیژني، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوې دي هغه هم باید بیرته امریکای ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده. او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګ کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي. اندېښنې دي چې ټولې موسسې په پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتلل، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلي دل چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لا ول د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه ده متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته صحیح دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قومي عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشئ. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي په خپله هم ومنله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې طبعې له مخې بندیزونه لګولي. بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ضعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تیرې شوې نه وې چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدراعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثرګذاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوب نور پاتې ورسوي او ترته زیات نور افغان ولس تخپل سیاستونو قرباني دي نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم ترته زیات هیڅ راز شکنجه، تاب او توان نسته کې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې دوی په نیولو سره عقلان وکولای شي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي ترڅو ټول اقوام په هغه کې ځان وبیني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونی وو او د پښتنې له خلکو سره ډېر کړ چې ترامپ بل طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او ګاونډیو قدرتونو خبرګون بورته شي. دا څرګندونه پښتنې هغه وخت تو دي چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کچوړو د بندولو او د ملي امنیت صلاحکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونه وکړي. ترامپ تیرونه څو بار لپاره پر طالبانو د 40 میلیون ډالري ونیزو کچوړو د بندولو غواخ وکړه او زیاته کړه که طالبانو ورته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو رواني کچوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوش کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته خپل اړخه تحفه بللی ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت صلاحکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستی خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوی بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټز دا څرګندونه خي چې طالبان د ټرمپ دوره کې د غل خارجن سیاست ته خوندې نشي پاتې دی.
افغانستان اوسنی نظام ته هم په کار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي طبعاً دی به دغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټول داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، که څه هم طالبان د ټرمپ راتک ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتک ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلودی، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سي او پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبان خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سخت ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګران ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخ د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا واړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړی دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسی او غوریبي که شي کړی دي هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابي کړی دي هم باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان په دې لټه کې ویش په افغانستان کې خپل استخبارات حضور پراخ کړی، دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري. مونتا د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي، او اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې بعد دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري، او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خو د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو اس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتنو او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنې دو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1420 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتی په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې مو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربی امارات، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شوی دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویو ګان یو امنیتي صحی چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له شپږمشتمې نیټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې یې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابیږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه همدا اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول شي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلوده، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیرې جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا باارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي، متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو ترڅنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګو خو تازه یې ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپله اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستانه د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکه چې په اړه یې د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبور کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډا لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خلو کې مقرري وکړي، د دوی په خلو کې معاشات ورکوي او د دوی پر رجی خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سو وطن د د طالبانو لپاره بلری ډیر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره وسل کسل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کوم کونه چې راتلل، کوم پروژې چې عمل کېدلې، کوم مصالحات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمادي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامې د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوي وخو او ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراثولي جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ورخلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي، دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د مور سره ګډون کړی وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګی کې، بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دی ټولو په مستقیمن بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې دغه له وجې دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو یې کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوی یو جرګه وه او دا هغې پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی، هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی چې آیا افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاوند نسبتا خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیرڅو نه یو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوی یا وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي د دوغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي خو پخپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو خو وروسته یې چې نیوکې پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ بلخوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي دا کوم اسلام کې راغلي او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا وه چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یم یو ساعت کېږي پکې ناست یمه پیشو هم پکې نشته دی نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی نو دا څو خبرې دي یو خبره خو دا شوه چې خلکو فقیران شوي دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی دا یوه مسله او بله مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخي زیاته کمه شوې ده یعنی پخوا بلته ما ډېر ځوانان لیدل اوس یګان ځوان راشي هغه د مکتب تعلیمي کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي دې سیالۍ ته یو ویشت چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به یې 149 نه تر 198 سانتي مترو پورې لوړ وي ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ایټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتره نه زیاته منډه وهي دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټکه منډه وهلې وه او اوس چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لا یې ورته تمه زیاته شوې ده خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري او تاسو به اکثره کور کلی بازار او د نړۍ ګوډ ګوډ کې داسې زلحاله انسانان هم ویني چې چیرې درته یو شرخ کاری شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په داون سندروم ناروغي باندې اختوی او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي راځي نن خبر کړم د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د 1 نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي چې له همدې عمله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي او له وجې یې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچي، د مخ ساختار یې بدلی، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره ننباسي، حتی غوږونه کوچني کوي، سترګې یې پورته کشوي او ژبه یې درنه یا له نورو متفاوته وي، چې ذهن یې هم له خپل عمر ډېر کشر او شاته پاتې کېږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډېر د مینې سلوک نه کېږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کېږي. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.